کار رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوله د امریکا غږ آشنا رادیو ورستې مخمنه خبری خبرونه د توړندې کوو. په روانه خبرونه کې د راپورونو ورسته نور خبرونه په سر شوي بڼوري ساسونه هیله کوو چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. پوره خبرونه ز اشق الله رحیم زوی وایم. اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو استرالیا، کاناډا او ناروی د افغانستان د حکومت نه غوښتي دي چې د جوزجان ولایت د پخواني والی احمد ایشچی په اړه د بشري حقونو د نقص خبره شوي رپورټونه دي په رسمي توګه وڅېړي. په کابل کې اروپایي ټولنې په وی خبر پاڼه کې ولیدي چې د احمد ایشچی پر وړاندې د بشري حقونو پراخه نقص او ناوړه ګټه اخیستنې د رپورټونو او د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر خلاف د تورونو په حق لدی رسمي، عادلانه او شفافې پلټنې وشي. احمد ایشچی د جوزجان پخوانی والی او د افغانستان د ملي جنبش ګوند یو مهم غړی دی چې د رپورټونو له مخې د روان لمریز کال د قوس میاشتې په شپږمې د بزکشۍ د سیالیو پر مهال لومړی د دوستم لخوا ووهل شو او بیا 15 ورځې له ځان سره بندي کړی و. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي دی چې د افغانستان د حکومت نه تمه لري هر څومره زر چې امکان ولري د ښاغلي ایشچی قضیه دې وڅېړي. په افغانستان کې د فریډم هاوس موسسې یو سروې کړې وایي چې اکثره خلک د پارلمان له کړنو خوښ نه دي او وایي د پارلمان غړي په خپلو کارونو کې بریالي نه و. د فریډم هاوس موسسه وایي خلکو ورته ویلي دي چې پارلمان په ځینو برخو کې د اداري فساد سبب هم شوی دی. د افغان مهاجرینو هغه ډله د اروپا نه نن کابل ته ورسېدله چې په جبري توګه د اروپایي هیوادونو نه ایستل شوي دي. دغه دوه ویشتنه وایي د ناروې او سویډن نه په جبري توګه ایستل شوي دي خو کورنۍ لا هم په اروپا کې پاتې دي او دوی په اړه هیڅ معلومات نه لري. او د هم نړیوال خبرونه، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي وروسته له هغه چې عراقي او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. د دې ښار نه تقریبا 15,000 ماشومان بې کوره شوي دي. ملګرو ملتونه وایي چې ټول 93,000 500 خلک د موصل په ښار کې بې کوره شوي دي چې 15,000 یې ماشومان دي. د پرتګال پخوانی صدر اعظم او د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې پخوانی مشر انټونی ګوتیرش د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د نهم عمومي منشي په توګه وټاکل شو. ښاغلی ګوتیرش له 13 کاندیدانو څخه دی چې د مقام ته انتخاب شوی و. نور تفصیل د برښنا عمر خیل ناوړی.
د لوړی له مراسمونو وروسته وشپېته کلن ګوتیرش ویل نړیواله ټولنه باید په نړۍ کې د کړکیچ د زیاتېدو مخه ونیسي.
د کړکیچ مخنیوی ناممکنه کار نه دی. دا هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو بنسټ ایښودونکو له موږ غوښتي دي. دا د ژوند د ژغورلو تر ټولو غوره لاره ده او د انسانانو کړونه کموي. په هغو ځایونو کې چې مخنیوی ناکامه کیږي هلته باید د شخړو د حلولو هڅې وشي.
ښاغلی ګوتیرش به د کار په لومړۍ ورځ له ډیرو ننګونو سره مخ وي، خو په دې کې شک نشته چې تر ټولو ستر چیلنج به د سوریې د جګړې ختمول وي.
This is a war in
په دې جګړې کې هیڅوک بریالي ندي او ټولو ته زیان رسیږي. دا په نړۍ کې د هر چا لپاره یو ګواښ ګرځېدلی دی او اوس د دې وخت را رسیدلی چې په دې بېمانا جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي.
د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو پخواني عمومي منشي بان کی مون وستایه چې په ډېر کړکیچن وخت کې د دې سازمان رهبری وکړه.
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریا. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی خپل ساینسپوهانو ته د اتمی موټورونو د تولید او هغوی ته د سونګ موادو د برابرولو فرمان صادر کړی. هستوي موټورونه هغه کښتۍ بلل کیږي چې د اتمی انرژي په مرسته او زور فعالیت کوي. ښاغلی روحانی دا پریکړه ورسره له هغه وکړله چې د امریکا کانګرس پر ایران د لسو نورو کلونو لپاره د اقتصادي بندیزونو مصوبه تصویب کړه. روحانی همدارنګ پر امریکا تور ولګوه چې د ایران سره د اتمی تړون څخه سرغړونه کړې ده. د پی خبر ایجنټ سوې ښاغلی روحانی هم د غرض د ایران د بهرنی چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې پر اتمی تړون باندې د څار کمیټې ته د ایران رسمي شکایت هم وسپاري. مسکو وای د ریکس ټیلر سره چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د بهرنی چارو د وزارت لپاره نومولې دی خې اړیکې لري. د بهرنی پالیسۍ په چارو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مرسیال یوری یوشکاوف خبریالانو ته ویلي دی چې د ښاغلی ټیلر سره په خپل جمهور رئیس پوتین او د روسیې نور جګپړي چارواکي خې اړیکې لري. د مسکو دغه چارواکي زیاته کړه چې روان وضعیت نه د امریکا او نه هم د روسیې په ګټه دی. درنودونکو، د سیمې او نړۍ د خبرونو تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل د هم د روانه خبرونه لومړی رپورت په افغانستان کې د فریډم هاوس په نوم مؤسسې یوه سروې کړې چې وایي اکثره خلک د پارلمان له کړنو خوښ نه دي او وایي د پارلمان غړي په ځنو په خپلو کارونو کې بریالي نه وو. د فریډم هاوس مؤسسه وایي خلکو ورته ویلي چې پارلمان په ځنو برخو کې د اداري فساد سبب هم شوی دی، خو د پارلمان اداري پلاوي دا سروې ناسمه ګڼي. رحیم ګل څاروانې پاکله رپورټ رالیږلی.
د پارلمان د 14مې تقنینی دورې د وکیلانو د کړنو په تړاو یو تازه سروې چې د افغانستان د ازادۍ د کور د بنسټ لخوا تر سره شوی ښیي چې 70% کې د سروې ځوابویونکي د پارلمان د غړو د کړنو خوښ نه دي. په دغه سروې کې له څه د باندې 2300 تنو سره مرکې شوي او دا پوښتل شوي چې د پارلمان په تړاو مو قضاوت څه دی. 70% د سروې برخوال د پارلمان د کړنو ناخوښ دي، خو 14% کې د پارلمان د کړنو خوښ دي. د حکومت په کړنو د څارنې، د قانون جوړونې او له خلکو سره د پارلمان د غړو د اړیکو په تړاو هم په سروې کې پوښتنې شوي. 45% کې ځواب ویونکو د پارلمان له قانوني کړنو خوښي نه ده ښودلې.
و بیشترین جمعیتی
په دې سروې کې 32.2% کې ځواب ویونکي لسانس وو. په دې سروې کې مو زیاتره له لوستو پوښتنې کړي، ځکه موضوع د لوستو خلکو نظرونو ته اړتیا لرله.
دا سروې په 40 ولایتونو کې ترسره شوې. 70% سړو او 29% کې میرمنو پکې برخه اخیستې. 30% کې د سروې ځواب ویونکو ویلي چې د پارلمان غړي د اداري فساد په زیاتېدو کې ونډه لري. 70% کې په دې باور دي چې پارلمان د اداري فساد سره په مبارزه کې اثر لرلی.
مردم
زیاتره خلک په دې باوري وو چې د پارلمان غړي قوانینو ته متوجه نه وو. زیاتره کړنې قومي، نژادي، سلیقوي او په شخصي ګټو ولاړې وي.
د سروې په یو سنډه کې راغلي چې 45% کې ځواب ویونکي په دې باور دي چې د پارلمان غړي حکومتي ادارو ته په مراجعه کې خپل شخصي ګټې پالي، خو 17% بیا رضایت ښودلی. د سروې په تړاو مو له عامو خلکو وپوښتل.
کله چې د دوی ناستې وي ډیری وکیلان غیر حاضر وي، دوی حتی حاضرۍ ته هم پابند نه دي. موږ هیڅ راضي نه یو، نه له پارلمان او نه هم له ریاست جمهوري.
خو د پارلمان اداري پلاوی بیا د دې بنسټ حقوقي اړخ تر پوښتنې لاندې بولي. دا سروې ناسمه ګڼي او وایي پارلمان د قوانینو په تصویب کې لاسته راوړنې لرلې، د اوو وزیرانو سلب صلاحیت کول هم خپله لویه لاسته راوړنه بولي.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختی زون د کالینو اتحادی رئیسه.
د پولیسو په لیکو کې د اصلاحات راوستلو په موخه جنوبي ولایتونو ته د کورنیو چارو وزارت پلاتون کې پلاوی مشر ویلي چې د اروزګان او زابل ولایتونو په ګډون د کندهار په ناامن سیمو کې ناسم مدیریت د امنیتي حالت یو سبب دی. بلخوا د پولیسو د 404 میوند زون چارواکي وایي د لویو لارو او ولسوالیو د امنیت ساتلو په موخه یې نوي نظامي عملیات هم پیل کړي دي. په اکړه د عزیز الله پوپل رپورټ اورو.
د کورنیو چارو د وزارت یو لوړپړی مقام وایي چې د لوړو مالی لګښتونو سره سره د پولیسو په ځینو برخو کې د ناسم مدیریت په واجه امنیتي وضعیت له ستونزو سره مخ دي. د نوموړي وزارت د پالیسی او ستراتیژي مرسیال مسعود احمد عزیزي له تیرو دوو اونیو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیسو په لیکو کې د نیمګړتیاو او اړتیاو د معلومولو په موخه د یو پلټونکي پلاوی مشري کوي. نوموړي وویل چې په افغانستان کې هر ورځ په امنیتي سکتور کې 10 میلیونه ډالر مصرفیږي، خو د ناسم مدیریت له کبله ټاکل شوی هدف نه ترلاسه کیږي.
موږ تاسو امکانات بیخي ډیر لرو، یعنی هر ورځ موږ په افغانستان کې تر 10 میلیونه ډالر پورې مصرف لرو امنیتي او دفاعي ځواکونه. دا بیخي ډیر پیسې دي په دې هیواد. دغه منابع که په صحیح شکل باندې موږ استفاده وکړو، استعمال وکړو، موږ تاسو ډیر پیاوړي کېدلای شو.
د کورنیو چارو د وزارت مرسیال ویل چې نوموړی وزارت باید د جنوبي زون د امنیتي وضعیت تر څېړلو وروسته د سمون لپاره نوي ګامونه واخلي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړي. بلې خوا ته د 404 میوان زون د پولیسو نوی ټاکل شوی قومندان پاسوال عبدالکیوم باکیزوی وایي چې د کندهار، روزګان او کندهار زابل د لوی لارو په ګډون به پر مهمو نښلوونکو لارو باندې د امنیت د ټینګښت